دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زګل ایاز او نیسا جمل درته هر کلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 3 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. یوسو سندری هم په خبرونه کې تاسو د پاره لرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسا جمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکی وای د خبر پختونخوا په چترال کې سیلابونو ګڼ شمېر کسان مړ کړي دي. د پاکستان د پوز مشر او د امریکایي پلاوی ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي او په عراق کې چاودنو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د خیبر پختونخوا په چترال کې د بارانونو وروستو سیلابي اوبو ګڼ شمېر کسان مړ کړي دي. د ان ډی ایم ای یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې د چترال په ارسول سیمه کې د سیلاب له وجې د اطلاعاتو او مواصلاتو نظام ته زیان رسېدلی، نو ځکه هم د مرګ شوبلې پړه کره شمېری نشي ویلې. خو پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې په چترال کې سیلابي اوبو لږ تر لږه 30 کسان وړي دي. د پاکستان د پوز مشر ویلی باثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان پوز د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې جنرل راحیل شریف پرون په راولپنډی کې د امریکایي پلاوی مشر سینیټر جان میکینټ سره د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړه خیزه اړیکې د سیمې امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې جان میکینټ بیا د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات ستایي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس APP کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان اوډ تور پورې کړي چې دفتر مشر ورته ګواښونه کوي. د سین داود سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان اوډ پرون مشال لیډیو ته وویل چې په یاد دفتر کې د کار شروع کولو په لومړي ورځو کې د دفتر مشر ورته ویلي وو چې په بیالو لوښو کې به ډوډۍ خوري. نوموړی زیاتوي له کل راهیسې چې هغه د سره د شوي مذهبي تعصب په اړه خبرې پیل کړي، د دفتر مشر ورته ګواښونه کوي.
ما پخپل بیلکړی ګلاس کې اوبه څښلې. یو مات قابې را کړی وو، هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روژه راغله او دوی ما ته ډوډۍ را کوله، نو راته یې وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر مې ډوډۍ وخوړه.
د اسوسییټډ پریس اف پاکستان د کراچۍ دفتر مشر لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي، خو د سندھ صوبې د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکارې شرمیلا فاروقی بیا پرون مشال لیډیو ته ویل چې د صاحب خان د مسئلې په حل پوښتنه ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. نوموړي د انساني قاچاق په اړه د امریکایي رپورټ په غبرګون کې پرون مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د انساني قاچاق ختمولو لپاره په نوو قوانینو کار روان دی.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلنګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په ریپورت کې پاکستان د خزینه نارینه او ماشومانو لپاره په زور د مستوري او د ناجایزه جنسي اړیکو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منسل په توګه یاد کړی دی. د ترخم او پیښور ترمنځ سورلی وړونکي د ټیکسیانو ډرایوران وایي په ترخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې له وجې د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. پرون د یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال لیډیو ته وویل د افغانانو لپاره د ویزو شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د ترخم په دروازه پاکستان ته داخليږي.
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته. لکه مخکې څومره سوارلی چې وي هغه سوارلی دلته نشته. بیماران به چې کم راتله افغانستان، مخکې به چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کول. مونږ وایو چې لار خلاص شي، نرمي شي، چې خډې را روانې چې کاروبار سره زور کړي.
یاد دی وی چې پاکستان د جون لومړی نیټې څخه د سفري اسنادو نه لرونکو افغانانو باندې پاکستان ته د راتلو بندیز لګولی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خوست امنیه کمانډان وای په مساخلو کې دیرش وسلوال وژل شوی. د خوست امنیه کمانډان جنرال غیرت پرین مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماښام د مساخلو ولسوالۍ ته افغان ځواکونه رسیدلي او جګړه پای ته رسیدلې. دوی ویل پرین وسلوالو د مساخلو ولسوالۍ په امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړ. جنرال غیرت زیاته کړه چې په یاد جګړه کې د دیرشو وسلوالو سربیره دوه افغان سرتیري هم وژل شوي. بلخوا د طالبانو ویاند ویلي چې د مساخلو ولسوالۍ یې محاصره کړې او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د عراق په سرحد بغداد کې دوه غبرګو چاودنو په لسګونو کسان وژلي او زخمیان کړي دي. چارواکو ویلي په نننیو بریدونو کې د یوې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په کرادا ضلعه کې لیو ریسټورنټ سره نږدې شوې. د مرګ ژوبلې کره شمېرې لا مخې ته نه دي راغلي، خو ځینې رپورټونه وایي چې شپږ تنه وژل شوي او بیا ځینې رپورټونه د شلو کسانو د مړینې خبر ورکوي. بله پیښه بیا د شیاګانو په شباب ضلعه کې شوې او د السمیرا ټلویزیون په حواله په دې چاودنه کې ګڼ شمېر کسانو مرګ ژوبلا اوخته ده. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بنگلاديش په ډاکا کې د اغه وروستۍ او ترهګر بریدونو غندنه کړې ده چې په کې شل یرغمال شوي کسان او دو پولیس افسران وژل شوي. په ډاکا کې وو وسلوالو په یو ریسټورنټ کې درې دیرش کسان یرغمال کړي وو. د پولیسو په جوابي کاروایۍ کې شپږ وسلوال وژل شو او یو ونیول شو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پر ناوخته ویل چې ترهګري نړیوالې سولې او امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ جوړوي. د یادې پیښې وروسته په بنگلاديش کې نن نه د دوه ورځو لپاره ماتم کیږي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونه واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچر راسه د رواني ګاډي تر پای پاتې شئ نو د دې روبوټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د بارانو او سیلابونو کې د یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلي رپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان فوج مشر وایي چې پر افغان پوله د موثره سرحدي نظام ضرورت دی. د تورخم او پېښور په لار ټکسي موټر چلوونکي ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط له وجې کاروبار اغیزمن شوی دی.
مزدوري دومره خراب شوې چې مخکې مفته هر هفته لکه ټوله ورځې پیرې کولې، اوس هفته کې دوه پیرې هم نه کېږي. نو بس هلته تذکرو باندې را پرېږدي، پاسپورټونه خو نشته دي.
په کراچۍ کې یو هندو خبریال صاحب خان او تور لګوي چې په دفتر کې ورسره نور ملګري تعصب کوي چې له وجې ستونزو سره مخ دي.
جب آپ رائٹس کی بات کریں، ہمیں تو یہاں بٹھا کے کھانے نہیں دے رہے. اسٹریس کی وجہ سے میری گھر میری جو بیوی تھی اس کو بھی اس کا بڑا اثر ہوا. آج کل میں اس کی سائیکیٹرسٹ سے دوائی لے رہا ہوں.
په پاکستان کې مخ په زیاتېدون کې انساني قاچاق او ذمہ وار سوق دي.
پاکستان کم ذمہ داریاں نه ده، ایف ای اے ده، خلکو مون وال ده. یو اندازه ده ده چې په پنځه کال کې 1,00,000 سر بالا کسان تللی ده.
د سوات په بریکوټ سیمه کې 2000 کال زول د سکندر اعظم د وخت یو یونانی خار اثرات موندل شوي. دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندری هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې پرون سخت بارانونه شوي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په چترال کې سیلابونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چې نور تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر مرجان نه اخلو. شبیر مرجان، ستړي مشي او سهار مو په خیر.
ډېره مننه ګولیا ستاسو د ټولو اوریدونکو صاحب په خیر.
که شبیر بجان، تازه صورتحال لاسه شریکې چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې او په ځانګړې توګه په چترال کې د سیلابونو تازه صورتحال تاسو سره څه دی؟
بالکل بریا پرون مقام دیگا مقام میں شروع ہوئی تھا بارہ میں خیبر پہنچنا تھا زیادہ برف خوشی ہو کم چلے موقع میں موسمیات رہنا تھا ماہ شر کسی رسی کا نظر چیز امکان ہو نو په میدانی علاقو کې خدای موسم فکر دی خولي په چترال ضلع کې کوم ډېر ډېر زیات مرجوب ډړولې ده او تر اوسه پورې بیګا نه وخت چې زموږ پی ډی ایم دا وایي تر خبرې شوی نه وخت کې وی چیرې او د آسماني چې کوم تند را پرځو د بو هغه کې د مرجوب ډېر زیات اثر ده ول لسونه زیات کسان وی دی چې دا وګه شي وی د مړ شو یو تر کورونه پکې سلوخ پر دا شانت جماعتونه یا پولیس چې پوسټ یا پکې دا لوکېدو غیر سرګند شوی ده خو سهار کې دا خبره لا کنفرم شي چې دا امر جوړ تر اخره پرسم رسیدل هوی دا غنا چې ډیر زیات بارونه په چترال کې شي تقریبا 3 غټې او نه مسل لوانو چې له دې زیات پر جوړ او دوه خطر د پدغه سیمه کې جی
شبیر قدر ته وای چې د موسمیاتو محکمه راتلونکو یا سب پیشنګوي کړي دا چې په خبر پختونخوا په کوم ځلو کې به په راتلونکو ورځو کې یا باران وي او کنه
بالکل محکمه موسمیات وینا تر مخه راتون کې درې ورځې پورې دغه بارانونو په وقفه فیصله بیا به کېدو امکان دی او هغوی به لازم په تاسو دویم چې دغه بیا بیا وایي چې تیرو کال نه به د شل فیصده دا په شکاري بارانونه سیوا کېږي ځکه چې دغوی وینا تر مخه اوس هم چې څومره سیندونه دي په خیبر پښتونخوا کې هغه کې هم سیلابي صورت حال دی اوبه په ډېر زیات دي ځکه چې دغوی په وینا په ګرمۍ کې دا وور هم ملي شوي دي دا بارانونه به هم شل فیصده سیوا کېږي نو راتون کې دوه درې ورځې پورې په میدانی علاقو کې په خوشبو ټوکر په غرو کې به سیمې چترال دي دیر دی یا شاګله په دوی کې بیا د ډېرو بارانو او د سیلابي وو درته امکان دی او خلکو ته محفوظ وي ته دا هدایت کړو چې پی ډی ایم ته چې کوم دی په دې خصوصي هدایت کړو چې پی ډی ایم هم خپل ګامونه پورته کړي په مخ به ډېر ډېر ځلو
شبیر مجان ډیر مننه د تفصيلات نو درنو دونکو له پیښوره د مشال اړیو خبريال شبیر مجان چې د خبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د بارانونو او سیلابونو تازه حالي را سره شریکو
د مشال اړیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دوو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد جګړې کې کامیابی ترلاسه کړې دي خو په پاک افغان پوله غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره موثر سرحدي تنظیم ته اړتیا ده د پاکستان د فوج د اماډیکو دفتر آی ایس پی آر پون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر دا سرګندونی د امریکا کانګرس د آرمر سرویس کمیټې مشر سنیټر جان میکین په مشرۍ کې یو پلاوی سره د ملاقات پر مهال کړی دی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه او د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي ښاغلی شریف دا څرګندونه د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ یو امریکایي پلاوي ته کړې چې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی و د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچارډ اولسن هم پکې و د فوج له مشر جنرال سی سره په دوړ کې جوړی کو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي جنرال شریف امریکایي پلاوی ته ویلي چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دوړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي خبر پانا همدار اسکاگی سناتور مکین د وسلوالو سخت دریزو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات بریالي او د ترهګری پر ضد دغه هیواد د اراده ښکارندوی بللی او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د پاکستان او امریکا د اړیکو دغه کې دوه پړتیا ټینګار کړی دی د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوې چې امریکا پاکستان ته د F-14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس د هیواد ته د مرستې یو برخه هم درولې ده له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترنګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او نړیوالې ټولنې او یونیسیار غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم د پاکستان پوزله مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلی او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه سره خبرې کړې وې د خارجه چارو وزارت په نفیس ذکر رسنوي ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر منیجمنت یا پولیس د مدیریت او یو شمېر نور مسایلو خبرې کړې
درنودن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د تورخم او پیښور په لارې ټکسي موټر چلوونکي ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د شرط له وجې ډیر کم خلک پاکستان ته رانوځي. دوی وایي چې د دې له وجې کاروبار ډیر زیات اغیزمن شوی دی. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په خوا به هر ورځ په سلګونو افغان وګړي له تورخم د لارې پاکستان ته را داخلېدل. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر پوله د ویزې شرط کې نرمی راولي. د ډرایورانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
د تورخم او پیښور ترمنځ سورلۍ وړونکي د ټکسي موټرو ډرایوران وایي چې په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د سختۍ له وجې د دوی په کار هم ډیر اثر پرېوتلی دی. دوی وایي د پاسپورت او ویزې شرط له وجې اوس ډیر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخلېږي او پیښور او د ملک نور برخو ته ځي، خو دغه شمېره مخکې ډیره زیاته وه او د دوی ورسره ډیر ښه کار روان و، خو اوس د دوی په سلګونه ټکسي موټرې ولاړې دي. په دې هکله یو ټکسي ډرایور محمد نبی مشال ریډیو ته وایي:
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته، لکه مخکې څومره سوارلۍ چې وي هغه سوارلۍ دلته نشته. په زرګونه سوونه غوسه کوي، اوس سوارلۍ کمزوري شوي دي. بیماران به چې کم راتله افغانستان، مخکې وایي چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوه. مونږ وایي چې لار خلاص شي، چې نرمي شي، چې ښه ډېر روان شي، کاروبار سره زور کړي.
او یو بل ډرایور امجد د خپل کار په اړه وویل:
مزدوری دومره خراب شوی چې مخکې یو هفته هر هفته لکه ټوله ورځ پیری کولې، اوس هفته کې دوه پیری هم نه کېږي. نو بس هلته تذکرو باندې را پرېږدي، پاسپورټونه خو نشته دی. سیورنګ راځي مونږ سره ټوډیانو مزدوري کمزوري شوی ده په دې وجه. ورځ کې اون دوه ټریپونه کو 3000 روپۍ هم ګټلې، اوس خو زر پیدا کوم هم ډېرې دي. چې دا مالک ګاډی پردي نو بس یو نیم زر مالک لور کې 1500 پکې اغلا عجیب ورا چې 1000 روپۍ هم بچت نه پاتې کېږي. نرمي په کار ده. اثر خو دا کړی چې وزغه شپږ بجې راوتی ولا ناس ویني ورده.
او ډرایور محمد اغا وای د تورخ هم کډکېچ لوجی په ورځینی ژوند ډیر اثر شوی دی.
په دې میاشت کې درته څه ویم کنه چې دوه ورځې نیم تلې کور کې رښتیا خبرې کنه چې څه درته ویم کنه چې ورو مې بار دی کنه غیت مو ته چې 15000 روپۍ راولېګا اگر راولېګر کنه اوس بیا چې خبره غوږ مکه رښتیا خبرې کنه ار څه مم راول کنه قسم دې چې درته څه ویم کنه چې اوس نو غوخم ډېر مشکله باندې یم. خبره دار چې لین ډیر زیات خراب شوی دی. پاسپورت باندې پاسپورت یو د اتم ایمرجنسي بیمار پیدا شي ډایری کړه غشي کنه دوی نه پری دي. او پاسپورت والے بسونه هغه ټول 200 کسان غم نی هغه کو 2000 3000 مثال موږ وړلې او ور چې خبر 2 روپۍ 1200 پیدا کیدا ګور سلام دا شپږ بجو نه راغلی مرور او زم تقریبا داسې راغلم کنه تر اوسه پور کنه دوه کسان هم راونه وتله په کار دي. خو چې دومره خو چې وکي کنه مثال خیر کنه زنانه پرېږدي چې پاسپورت والا خو چې پاسپورت والا خو بې دغې نه پرې کنه چې بیمار لږ سختې هغه پرېږدي کنه او چې کوم بیماران هغه کنه مثال خو را پرېږدي کنه.
یاد دی وی چې پاکستان د جون وړومبۍ نیټې نه سفري اسناد نه لرونکو افغان وګړو باندې د تورخم په پوله پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګولی دی. او بیا د جون په 12 نیټه په تورخم کې د گیټ لګولو په معاملہ هم د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اورېدلې وه، خو اوس دغه شخړه ختمه شوې ده او د پاسپورت ویزې شرط برقرار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
درودر کو په کراچۍ کې پاکستانی هندو خبريال صاحب خان اور تور لګوي چې په خپل دفتر کې خپل دفتر ایسوسییټډ پریس اف پاکستان کې مشر ورسره لومړی تعصب کو او اوس ورته غواخونه کوي. هغه له چارواکو او بشري حقوقو له ادارو غوښتي چې ژوند او کار یې وژغوري. د نوموړي د دفتر مشر مطبوعاتو سره خبرو کې پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي، خو د سین چارواکي وای چې د مسلې په حل ابوختي. بشیر غواخ نور تفصیل سره.
د پاکستان سرکاري خبری اژانس ایسوسییټډ پریس اف پاکستان کراچۍ دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او جوای چې لیکل راهي سي هغه سره د شوی تعصب پاړه خبرې پیل کړي، د دفتر مشر ورته غواخونه کوي. د سند د دادو سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان او درې میاشتې مخکې په یاد دفتر کې کار پیل کړ. نوموړی نن مشال ریډیو ته ویل چې په لومړی سر کې د دفتر مشر ورته ویل چې بیل لوخو کې با ډوډۍ خوري.
ما په خپل بیلکړی ګلاس کې اوبت شلې، یو مات کا به رکړی وو، هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روژه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله، نو راته یې وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر می ډوډۍ وخوره.
صاحب خان وای چې کله نو موړې تنگ شو په دې اړه خبرې کول پیل کړي نو د دفتر مشر چودري اسلام پرویز ورته لومړی په ټلیفون او وروسته مخامخ غوښنه وکړل. داغه په خبره کراچی کې هر ورځ مرګوره کیږي نو دی او کورنۍ وویریدل چې هسې نه مذهبي سخدري ورته نقصان ورسی.
دلته یو پروګرام و د اقلیتونو د حقونو په اړه. ما په هغه کې خبرې وکړې چې تاسې د عمومي حقونو خبرې کوئ، ما په خپل دفتر کې خوراک ته نه پرېږدي. کله چې زه ډېر په تکلیف شوم نو ملګرو ته مې وویل خو زما د دفتر مشر د مسلې د حل پر ځای پر ما نور فشار اچول پیل کړل. د دې فشار له وجې زما میرمن هم ناروغه ده، د نفسیاتو له ډاکټره دوایانې اخلي ځکه چې ویریږي چې هسې نه موږ ته به څوک نقصان ورسوي.
صاحب خان په دې اړه د خبریالانو اتحادیه او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کې شکایت هم کړی. د دغه دفتر مشري زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې د اقلیتونو سره دغه سی کار کېدل کومه نوې خبره نه ده، خو دوی یې د مخنیوي کوشش کوي.
مونږ اسوسییټډ پریس سرکاري خبری ایجنسی ته په دې اړه لیکلي دي، هغوی مونږ ته په رسمي ډول ځواب نه دی راکړی، خو د دغه سی پیښې لکېدو انکار کوي. خو مونږ ته معلومه ده چې پاکستان کې ادارو کې اقلیتونو سره داسې کیږي. مونږ د ادارو ته همیشه خپل اندېښنې په لیکلي شکل وړاندې.
صاحب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دفتر له تعصبه دومره تنگ شو چې رخصت یې واخیست. داغه په خبره غواړي چې د دفتر مشر یې د دې ضمانت ورکړي چې بیا به نه ورسره تعصب کیږي او نه به هم ګواښل کیږي. د سند وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار او دغلطه د پیپلز ګوند لخوا د صوبایي سملې غړي شرمیلا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې په حل بوخته ده.
زه پر هغه څه چې د سره پېښ شوي ډېره خفه یم. دی باید د خپل ژوند او مذهب په اړه له کومې ویرې بغیر کار وکړي. زه به د اسوسییټډ پریس آف پاکستان کراچۍ دفتر مشر اسلم پرویز سره خبرې کوم، خو زه اصلا غواړم چې د صاحب خان سره یو ځای لاړ شم. ما صاحب خان سره په دې اړه خبرې کړې دي، هغه اوس په چټه دی، خو له اختر وروسته ورسره زه یو ځای دغه دفتر ته ځم. زما تک به صاحب خان مطمئنه کړي او دغه دفتر والو ته به دا پیغام ورکړي چې اقلیت سره تعلق لرونکي ورونه هم زمونږ په شان دي، دوی سره باید هیڅ قسم تعصب ونشي.
پاکستان کې تر ټولو ډیر هندوان په سند کې اوسي چې شمیر یې لکونو ته رسي. په دې روسیو کې له دې صوبې څخه د هندوانو جینکو په زور مسلمانول او ودول او د مذهب په بنیاد د زور زیاتی نور رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. نړیوالونکو د امریکا د بارنو چارو وزارت د 2014 کال انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان د مخ په زیاتیدونکو انساني قاچاق پر ضد د هڅو پوره سرګندونه نه ده کړې او په هغه هیواد کې انساني قاچاق اوس هم یو لوی مسله ده. بلخوا د بشري حقوقو فعالان تور پورې کړي چې د انساني سمګلنګ په برخه کې د پاکستان امنیتي ځواکونه او سمګلران په ګډه سره کار کوي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال په رپورت کې پاکستان د ښځو سړو ماشومانو په زور د مستوري او ناجایزه جنسي تعلقاتو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2014 کال انساني قاچاق په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني سمګلنګ تر ټولو لوی وجه د قرضې په بدل کې مستوري ده. رپورت وړاندې لیکي چې په پاکستان کې د قرضې په بدل کې د مستوري ورکولو مسأله د پنجاب او سند وروسته اوس په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم پیدا شوې ده. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي چې په تیرو شاوخوا دوه ورځو کې څه د پاسه 313 کسان د ایران په پوله د نیولو وروسته پاکستان ته سپارل شوي دي.
پاکستان چې کوم ذمہ داریاں دي د ایف ای اے د خلکو منوال ده او په دغه کې هیڅ کمی نه راغلی. یو اندازه دا ده چې تقریبا په 15 کال کې 2,00,000 څخه بالا کسان تللی ده د پاکستان. نن هم ایون نن پرون هم یو سل 153% چې ده پرون نیول شوی و د بارډر ایران والا وداؤٹ ویلڈ ډاکومنٹس واپس حواله کړل پاکستان ته. وړمه ورځ هم 130 کسان واپس کړی و. نو دا ایمن ٹرافکنگ خپل پځای چې کوم رپورٹ ده بالکل درست ده.
د امریکا د انساني قاچاق په رپورت کې ویلي شوې دي چې د پاکستان نه قاچاق شوی اکثره ماشومان ایران ته د خیر غوښتلو لپاره استول کیږي. د انساني قاچاق پر ضد کارکونکو ادارې ساریم برنی ٹرسٹ مشر ساریم برنی بیا وایي چې د پاکستان حکومت د انساني سمګلنګ د ختمولو په برخه کې پاتې راغلی دی.
د امریکا دا راپور بالکل سم دی. دا مهال موږ سره یوه جنۍ ده چې خاوند یې ایران ته قاچاق کړی و. دغسې د سریلانکا نه قاچاق شوی یو هلک له خپلې څلور کلنې لور سره په ایران کې نیول شوی دی او اوس زموږ په اداره کې موږ سره دی. د پاکستان پولیس ډېرې کمزورې دي. دلته په انساني قاچاق کې د ایران او پاکستان ځواکونه او سمګلران سره یو ځای وي. زما د اندازې تر مخه د پاکستان هر کال لږ تر لږه 15,000 کسان نور هیوادونو ته قاچاقېږي.
د امریکا د انساني سمګلنګ په رپورټ کې ویل شوی دی چې د پاکستان وفاقي حکومت پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د انساني سمګلنګ په برخه کې قوانین هم جوړ کړي دي، خو پاکستان د مخ په زیاتېدونکو انساني قاچاق د ختمولو لپاره د هڅو پوره څرګندونه نه ده کړې. ساریم برنی وایي چې په پاکستان کې د انساني سمګلنګ په څیر د مختلفو جرمونو پر ضد جوړ شوي قوانین یوازې د عام اولس د ویرولو لپاره جوړ شوي دي.
څوک به څوک نیسي، ځکه چې نیولو والا او مجرمان خو یو ځای کار کوي. په پاکستان کې یوازې بېګنا عام ولس د شک په بنیاد د پیسو لپاره نیول کیږي. د سمګلرانو په باره کې چې موږ ټولو ته معلومه ده، نو بیا امنیتي ځواکونه څنګه نه دي خبر؟
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید بیا وایي دا خبرې ناسمې دي چې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي.
پاکستان نے انسانی سمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړی دي. د انساني سمګلنګ دغه معاملې چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه. په پاکستان کې د انساني سمګلنګ د ختمولو لپاره پر نویو قوانینو کار روان دی. اوله دا چې د پاکستان موجوده حکومت په ځکنیو او سمندري لارو د امنیت ښه کولو لپاره هم کار کوي.
د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال امریکایي رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني قاچاق وجه د پوځي عملیاتو او قدرتي آفتونو له کبله په لویه کچه د خلکو بې کوره کېدل هم دي.
انیس اجمل و چې تاسو ته رپورت وړاندې کول، درنو اوریدونکو تاسو سره مجمنه کړې و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. نو راځي د همایون خان په غو کې دا سندره واورو.
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا کلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو ہر یو گند اس پر لے پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گلدس پر لی بحصہ تو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو ہر یو گلدس پر لی بحصہ تو دا پل سات و ملکن.
درنو ادن کو دا همایون خان پا غاکی مسندر واوری دل هم دی سرا وقت شب دی دا سحر نه نیمی بجی ل انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د خیبر پختونخوا په چترال کې د بارانونو وروسته سیلابي اوبو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي د سیلاب له وجې د اطلاعاتو او مواصلاتو نظام ته زیان رسېدلی، نو ځکه هم د مرګ ژوبلې کره شمېرې نشي ویلي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي باثباته او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې آیس پی آر لخوا نن مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې تېر ورځ په راولپنډۍ کې جنرل راحیل شریف د امریکایي پلاوي مشر سینیټر جان میکین سره ملاقات کړې. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اے پی پی کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او تور پورې کړي دي چې د دفتر مشر ورته ګواښونه کوي. د اے پی پی پاکستان د کراچي دفتر مشر لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د خبري ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. یاد دې وی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په ریپورټ کې پاکستان د ښځینه نارینه ماشومانو لپاره په توګه د مسوره او ناجایزه جنسي اړیکو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د خوست امنیه کمانډان وای په مساخلو کې ډیر وسلوال وژل شوی دی. د خوست امنیه کمانډان جنرال غیرت پر مشال ویډیو ته ویل چې تېر ماښام د مساخلو سوالیه ته افغان ځواکونه رسېدلي او جګړه پای ته رسېدلې. هلته طالبان وایي چې د مساخلو لسوالیه محاصره کړې. د عراق په سرخر بغداد کې دوه غبرګو چاودنو په لسګونو کسان وژلي او زخمیان کړي دي. چارواکو ویلي په نننیو بریدونو کې د یوې پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې دلیل منلې. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بنګلادش په ډاکا کې دا وروستو 3000 بریدونو غندنه کړې چې پکې شل یرغمل شوي کسان او دوه پولیس افسران وژل شوي دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لړنیزه تاسو ته وړاندې کولو. درنو اوردونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهید د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن جنگ رسپانه خپلې اداري کې لیکي د جمعې پورز د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکې ورکولو په وخت ویلي و چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایي او د تیزو اقداماتو له کبله پاکستان کې د وسلوالو ډلو له خوا جوابي حملې زیاتې دي شي. د ادارې په وینا کوه کتل شینو دي کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپېتو زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره د امریکې په شمول ټولې نړۍ منلې هم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې لخوا د ډو مور غوښتنه کیږي او ویلې دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پښتنو وکړي شي چې حقانیه مدرسې ته یې ولې فن ورکړي. د کوم چې داسې ښکاري امریکا د پاکستان په کورنۍ معاملې کې مداخلت کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبوري او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعه ټول نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټې تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکې آج ورځپاڼه خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلي او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیتالونو کې د عملې د کمی پوره کولو سره سره د اسپیتالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري فراهمۍ حکم ورکړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي، خو وزیر اعلی له پکار دي چې د اسپیتالونو ناڅاپه دورې وکړي او د عملې پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو نه تپوسونه وکړي، نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په اسپیتالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې ذمہوار خلک خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي او چې کله هم یو مهم شخصیت د اسپیتالونو دوره کوي نو دغه ذمہوار خلک د سرکاري عملې په ذریعه بریفینګ ورکړي او د دې ویناوي چې په اسپیتال کې هر څه سم دي. ادارې اخیری کې لیکي چې وزیر اعلی دې د اسپیتالونو دورې کولو وروسته د هغه ذمہوار خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپلې ډیوټي په خشان نه ترسره کوي، نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې ولسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پښتونخوا په کوز ادیر کې د اختر په موقع د انتظامی لخوا د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو په خرڅولو د بندیز او ګارډین بسپانې د ایران لخوا افغان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیګلو په موضوع راپورونه خپاره کړي دي. شاین بونیری مهم ټکي وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز مجلے پہ راپور کی لکھی دی چې د خیبر پختونخوا د کوزدر انتظامیه د اختر په موقع د ماشومان د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیه ویل دي د میندو پلاران لخوا ورته خواست شوی وو چې دغه بندیز عملی کی ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایل کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره یې خېدي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستې دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایله کیږي. په خیبر پختونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي او په اولس یې غږ کړی دی چې ماشومانو له د اختر په موقع د دغه پر ځای قلمونه، کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورځپاڼې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزورې دی، بې کوره دي او له ټولنې څخه راشو کول شوي دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بلخوا د خپل ژوندون لپاره څه مرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچوي. خو د ورځپاڼې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیږلو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میله لرې داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځای نه راستانه نشي. یو کډوال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازتنامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ د نورو دونکو په ایران کې سلګونه خبریالانو ته د نامعلومه ټلیفوني پیغامونو له لارې ګواښ شوی چې په بهر کې له هغه چا سره چې د ایران دښمنان بلل شوي تماسونه بند کړي. دغو پیغامونو خبریالان اندېښمن کړي او د ایران د پارلمان یو شمېر غړو له پولیسو غوښتي چې د دې ټلیفوني ګواښونو سرچینه معلومه کړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
له نامعلوم ادرس څخه په استول شو د تلیفوني پیغامونو کې چې وروستۍ خبرداری یاد شوی، خبریالانو ته ویل شوي چې په بهر کې له هغو سره چې د ایران دښمنان بلل شوي هر ډول تماس جرم دی او باید قطع شي. راپورونه وایي چې دا ډول پیغامونه شاوخوا 200 ایراني خبریالانو ته استول شوي دي. د ایران د پارلمان غړي علي متحری له سایبر پولیسو غوښتي چې د دې پیغامونو سرچینه معلومه کړي او استونکې قانون ته وسپاري. نوموړي ویلي دا ډول پیغامونه خبریالانو ته اندېښنې پیدا کوي. دغه راز د پارلمان یو بل غړي او د ابتکار ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد علي وکیلی هم له حکومت غوښتي چې د دې ګواښونکو پیغامونو د استونکو پر ضد ګام واخلي. هغه خبریالان چې دا ډول تلیفوني پیغامونه ورته رسیدلي وایي چې په دې اړه به یو ګډ شکایت لیک وړاندې کړي. په ایران کې تر دې مخکې یو شمېر خبریالان له هغو فارسي ژبو رسنیو سره چې له دې هیواد څخه بهر فعالیت کوي د مرکو او تماسونو له امله امنیت ته په ګواښ جوړولو تورن شوي وو. څلور خبریالان چې 1 میاشت مخکې په ایران کې زندانی شوي وو د حکومت پر ضد له بهرنیانو سره یو ځای د دسیسې په جوړولو او ملي امنیت ته د ګواښ په تور په 15 کاله بند محکوم شوي دي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دروندونکو تاسو د مشال اړیو خبرونې ته غواګي. افغان حکومت د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره د سیمې او نړۍ د یوې ګډې پالیسۍ پر جوړولو ټینګار کوي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت په خپل کلنی رپورت کې افغانستان د انساني قاچاقو د مقصد او ترانزیټي مسیر سرچینه بللې ده. پر دې موضوع نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په غبرګون کې وایي چې هیواد یې د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او دا غي د ترانزیت موضوع هم د سیمه او نړۍ هیوادونو اړوند ګرځي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د سیمه او نړۍ په کچه یو ګډه پالیسي جوړه شي. د ښاغلي فیصل په باور له دې پرته یوازې د افغانستان هڅې په دې برخه کې نتیجه نه ورکوي.
افغانستان منبع قاچاق انسان نه
دی. وایي افغانستان د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او د هغې ترانزیت یو بحث دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو اړوند ګرځي. د انسانانو قاچاق د افغاني او انساني ارزښتونو خلاف کار دی او افغان حکومت یې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د هغې د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې ګډه پالیسي جوړه شي.
پالیسیای مشترک ساخته شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خپور شوی کلنی راپور کې راغلی چې افغانستان د ترانزیټي مسیر او د انساني قاچاق د مقصد سرچینه ده. په همدې ډول په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د قاچاق تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي چې ورڅخه په سوال غوښتنه جنسي سوداګري د غالیو او خښتو جوړولو په فابریکو نشه یي موادو په قاچاق او ځینو نورو مواردو کې د افغانستان دننه اروپا او جنوبي اسیا هیوادونو کې استفاده کیږي. پنځه میاشتې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې ډیر افغان ماشومان د اقتصادي کمزوري او د عامه پوهاوي د کموالي له کبله درانه کارونه کوي او په همدې ډول بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي اړتیا د دې ده چې د ملي یووالي حکومت د انسانانو د قاچاق عوامل پیدا او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتره هغه اساسي عوامل چې انسان د قاچاق د زیاتېدو لامل ګرځېدلی په افغانستان کې ولګره بېکاري ده، بېروزګاري ده. د دې ترڅنګ د قانون خنه تطبیق کېدل چې زه یې لمن په دغه په اړه باندې دولت خلکو ته سالمه مسؤلیتیا پیدا کړي، کار پیدا کړي، بل اخر هغه کسان چې د جنایت باندې لاس پورې کړي د هغو سره د جدي قانوني چلند وشي، هغو د عدلي تعقیب باندې ونیول.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. د دغه سازمان د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي د سختو اقداماتو په ترسره کولو په افغانستان کې د قاچاقبرانو د فعالیت ساحه محدوده کړي.
د لرونکو وزو د افغانستان د ننګرهار ولایت ته د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې په بشپړ توګه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ځپل کېدو به فوزي عملیات دوام ولري. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیانونو په اړه څېړنه کوي. په کوټ ولسوالۍ کې رواني جګړې په ترڅ کې تر اوسه لسګونه وسلوال او یو شمېر افغان سرتیري وژل شوی دي. رضوان مراد نور تفصیل سره.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګانی ازادي راډیو ته ویل تازه دمه کمانډو سرتیري همدا مهال په کوټ کې د داعش وسلوالو او په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات کوي. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره په کوټ کې به تر هغې ځکني او هوایي عملیات دوام وکړي تر څو پورې چې دا ولسوالي په بشپړه توګه د داعش له شتون څخه پاکه شوې نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د کوټ سربیره په حصارک ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او پله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبان له پاک شي.
سلګونو داعش وسلوالو تیره اونۍ په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او د چارواکو په وینا د عامو خلکو زیات شمېر کورونه وسوځول. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې وضعیت کړکېچن و خو اوس دغلته حالات مخ په سمېدو دي. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی پر کوټ ولسوالۍ د داعش د وروستي برید له امله عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. پر کوټ د داعش له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته سفر وکړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي او د یو نوي امنیتي پلان له مخې به د داعشیانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات ترسره شي. د کوټ او حصارک سربیره د ننګرهار یو شمېر نورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د داعش او طالبانو سره د افغان ځواکونو د جګړو شاهدې دي. راپورونه وایي چې په کوټ او ځینو نورو سیمو کې د ناکراریو له امله سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
رضوان مراد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو ودن خو په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. نو راځي چې د بختیار خټک په غږ کې دا یو سندره واورو.
La 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 la
ڈلے لاڑے او لاڑے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے کان وڑ لے لو ماضی گرد نا منگیے واغس لو بر گزرت دینا ماضی گرد جن کے ڈلے ڈلے لاڑے کان وڑ لے لو ماضی گرد نا منگیے واغس لو بر گزرت دینا ماضی گرد بانا غرض یہ نور دے او نور دے اب بانا غرض یہ نور دے جان وڑ لے لو ماضی گرد نا اور بلیے پور دے جانان دی دنت دینا ماضی گرد جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان وڑ لے لو ماضی گرد نا منگیے واغس لو پر گزرت دینا ماضی کر دے کان وڑی لے لو ماضی گرد نا یو بشتل کئی بول گشی ور کبھی نا ماضی گرد جن کے ڈلے ڈلے لاڑے کان وڑی لے لو ماضی گرد نا
درنو دن کو د بختیار خټک وغه کې مسندره واوریدله. اوس رپورټونه په لوزو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو اداریه کې لیکي په پاکستان کې د انټرنیټي جرایمو یا سایبر کرایم بل د منظوري وروستو داسې څرګندېږي چې ځینې خلک په دغه هیواد کې د بیان ازادي نه غواړي. د ادارې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل اداریه کې لیکي اغه یو کار چې حکومتونه سخت یارولې دي اغه انټرنیټ دی. اداریه لیکي د پاکستان په ګډون ځینې هوادونه چې انټرنیټ ته په سخت نظر ګوري اکثره انټرنیټ ته د رسایي محدودول لپاره ګامونه پورته کړي، خو بیا د انټرنیټ استعمالونکي په یو څو منټونو کې دننه انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره نورې لارې راوباسي. روسپانه لیکي په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او مواصلاتو لپاره د پاکستان د سینټ سټینډینګ کمیټې په غونډه کې د انټرنیټي جرایمو بل په اړه خبرې شوې دي. د جون په 9مه د سینټ سټینډینګ زیلی کمیټې حکومت ته وړاندیزونه کړي دي چې باید حکومت په دغه بل کې پر هغه نقطو چې ورته لانجمنې وایي او دا چې متعلقه برخوالو سره به په دې لړ کې کار کوي بیا له سره غور وکړي. اداریه لیکي دا خبره د پام وړ ده چې د پاکستان د مواصلاتو ادارې د زیلی کمیټې په غونډه کې د نه ګډون ویلي دي. اداریه لیکي د انټرنیټي جرایمو بل کې سلور مادې یعنی 13مه، 20مه، 23مه او 30مه په مجموعي توګه لانجمنې ګرځول شوې دي او په ایواني سري کې پې باسم شوی دی. خو اوس د سینټ زیلی کمیټې د برخوالو نه غوښتنه کړې ده چې د اصلاحاتو لپاره د خپل وړاندیزونه وړاندې کړي چې دا شان کمیټې خپل سفارښتونو ته حتمي شکل ورکړي او د سینټ په بله غونډه کې وړاندې کړي. ادارې لیکي سایبر کرایم بل د انټرنیټي نظام د امنیت ختمولو لپاره د جوړ شوي عمل نه څه کم نه دی. له دې بل سره د پرنټ او الکترونیکی میډیا تر څنګ د انټرنیټ استعمالونکو پر ضد حکومت ته د مختلفو اختیاراتو موقع په لاس ورځي. ادارې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته ډېر ګواښونه ورپېښ دي، خو پاکستانیان به د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو لپاره پوره هڅې وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
درنو اونکو دی نیشن ورسپانه لیکی پا دی رستو که پاکستان پا سیمه ایزا او نریوالا کچه یوازی شوی دی. اسلام آباد او نکلل شو چه لامریکا سخه هغا اف سکستین یا اف شپارس الوطه که واخلی چه مخ که پری سلا شویو. هم داراز بلوچستان که دا غوان تالیبانو دا مشر ملاختر محمد منصور وجل که دل هم دا پاکستان دا رسوای سبب شول. دا دی لکنی غط که در تا بشیر گواخ اولانده کبی.
په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نه یوازې د پاکستان ګاونډي افغانستان بلکې عرب او غربي هیوادونو ته سفرونه درلودل چې ډېر پامې ځانتره واړوه. د نشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د هند لاسته راوړنې د پاکستان بیلات بلل کېږي، نو ځکه خو اسلام آباد سره په روایتي توګه ښې اړیکې درلودونکي اسلامي هیوادونو کې د هند بریالۍ پالیسۍ د پاکستان ناکامي ده. د مقالې لیکوال افراسیاب خټک وایي کوم کار چې پاکستان ډیر خفه کړ هغه په افغانستان کې د هند پر مختیي کارونه دي. د بیا رغونې لپاره د هند کارونو د افغانانو زړونه ګټلي. په بل معنا افغانستان کې د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ پالیسي د هند کار اسانه کړی دی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د پاکستان یوازیتوب ځینې کورني لاملونه لري. لیکوال وای په 2013 او 2014 کال کې پاکستان ځینې داسې پرمختګونه وکړل چې له ډېر وخت راهیسې تمه کېده، خو حکومتونو ورته زړه نه ښه کاوه. له وسلوالو څخه د قبایلي سیمو د پاکولو لپاره ضرب عضب عملیات پیل شول. د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره قامی اکشن پلان تیار شو او ټولو سیاسي ګوندونو د دې لپاره پرې هوکړه وکړه چې په عملي کېدو سره به د ترهګرو ملا ماته شي. همداراز پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غنی تاریخي سفر درلود. په مقاله کې راغلي چې په سمه لار د دې سفر مخه هغه وخت ونیول شوه چې حکومت په 2014 کال کې کوشش وکړ چې د آئین د ماتولو په تور پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف مقدمه وچلی او سزا ورکړي. همدغه وخت د عمران خان او مولانا طاهر قادری په مشرۍ احتجاجي ناستې او مظاهرې پیل شوې. د ورځپاڼې په خبره دې مظاهرو سره په څرګند ډول د امنیتي ادارو د ځینو برخو ملاتړ و. که څه هم د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ له کبله چپه نه شو، خو ډېر کمزورې شو. له دغې وجې حکومت بهرنۍ او امنیتي پالیسي له لاسه ورکړه. په صوبو کې اپیکس کمیټیانو په واسطه د حکومت په ورځنیو چارو کې د ګوتو وهلو لار برابره کړه. په همدې حال کې په آئین کې د پوځي عدالتونو د واک پراخولو کار دا دایره پوره کړه. خو د لیکوال په خبره نه په قامی اکشن پلان عمل شو او نه هم د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي بدله شوه. پاکستان کې لا هم ترهګر د ښو او بدو طالبانو په نامه پیژندل کېږي او د ترهګرو پټنځایونه نه دي ختم شوي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په پالیسیو کې د بدلون تمه ځکه نه کېږي چې دلته د چارو واګې د منتخب ولسي حکومت په لاس کې نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړ ته تاسې غوږی خبرونه ده. سلام پښتونخوا، د خبرونې اخري رپورټ په لور ستاسې پام راګرځوم. د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د سوات په بریکوټ سیمه کې تازه آثار ښایي چې دغلته سنه 2000 کال وړاندې د سکندر اعظم د وخت یو یوناني ښار وو چې هغه پکې د څه وخت لپاره ژوند کړی وو. دغه کارپوهان دا هم وایي چې باید په ولس کې د تاریخي ځایونو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي او دغه ځایونه محفوظ او ساتل شي. پر دې اړه نور تفصیل له فرخندا صدناور.
لرغون پوهان وایي دوی په سواد کې د یو یوناني ښار آثار موندلې دي او دا څرګندوي چې دغه سیمه په زرګونو کاله زاړه تاریخي آثار لري. دغه آثار د یو ایټالوي مشن چې په پاکستان کې په تاریخي آثارو کار کوي د پاکستاني لرغون پوهانو په مرسته د سواد تبریکوټ په بازیره سیمه کې کیندلې دي. په سواد کې د کلتوري چارو یو کارپوه شوکت شرر وایي د بازیره په شمول د سواد یو شمېر سیمې داسې تاریخي آثار لري او باید په قانوني توګه وکنستل شي.
په
بارہ کی دا یو تعویل دالے چکلا سکندر اعظم راہ گئے او دے راپور وطنو دے پا بازی راہ کی دے سوقت دیر کرے ہو دے یو سپاس اللہ جنے ناغا تلے ہو پا پورتا ناغا چکلا دے تکے سر اللہ کے طور سے ناغا تکے پیر سر ورطا ہوئے دو آل تکی ہم دے سی دے خارا سال ناغا سقو نتاولے شیر دے وصلا نتاول بوالی او نو جی دا غز دے ناغا فوجو نا راہ لن محبس سر لولے جغاز
تاریخ پوہان دا ہم وائی دا دغو آثارو پورا پلٹنے لانے دی شوی خدا سے معلومی گی چی پا بازیرہ کے دغا اوسنی مندل شوی آثار سناس 2000 کال پخوانی دی په سواد کې د تیرو دیر شنا د زیات کلونو راهیسه د اټلی د یوې ادارې مشر ډاکټر لوکا ماریا چې دغلتا د تاریخي آثارو ته کیندلو د دې د خوندي ساتلو لپاره کار کوي وایي د په سواد کې ډیر وخت تیر کړی او دغه آثارو معلومیږي چې سواد او د خیبر پښتونخوا نورې سیمې ډیر زوړ تاریخ لري خو باید د کیندلو سره سره په خوندي ساتلو هم زیات کار وشي او په ولس کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
People seems to be more aware of what they have.
خلق باید پر دې پوه کړل شي چې دوی څومره تاریخي ځایونه لري او بل خبره چې ډیره ضروری ده په سوات او نورو سیمو کې د غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي او باید د سوات په شمول د نورو تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وشي. دا کار به د قانوني کیندنو په زیاتوالي په دغه ځایونو کې د سرکاري ادارو او د لرغونپوهنې د محکمو په موجودګۍ کې ترسره کیږي.
د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا په شمول باید په هغو ټولو سیمو کې د ولس لپاره داسې پروګرامونه وشي چې دوی په خپلو سیمو کې د تاریخي ودانیو د اهمیت نه خبر کړل شي او دغه ځایونه د سیلانیانو لپاره خوندي وګرځول شي.
فرخنده صد وچې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو موږ کوم دې سره د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای تر سیږي. په اخر کې درته د سیتا قاسمی په غو کې دا سندره درو خو د مشال لړی خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.